السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 15 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې باید د بډابېری د چاودنې د پاکستان د کامی سلامتۍ لپاره د مسودې جوړول په کراچۍ کې د لچون عملیات په باجوړ کې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ نه د پوهاوی ورکولو په بنو کې مشاعرات او د سیمې افغانستان او د نړۍ په اړه بنو رپورټونه هم وره. خو لومړی به د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار فرخند وزیر درته وړاندې کوي.
د پېښور سره نږدې په بډبېره کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې د بم ناکاره کوونکي ډلې د یو سب انسپکټر عبدالحق په شمول څلور پولیس والا وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه به سبا په کابل کې پیلېږي او د یوکرین په مرکز کیف کې په زرګونه خلکو تېره شپه په یورپي یونین کې د شاملېدو لپاره په مظاهرو کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل د پېښور سره نږدې په بډبېره شیخ محمدو کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د بم ناکاره کوونکي ډلې بی ډی ایس یو سب انسپکټر عبدالحق په شمول څلور پولیس والا وژل شوي دي. پولیس وایي د دوی یو ډله په سلیمان خېلو کې د یو بم د شنډول لپاره روانه وه چې په شیخ محمدو کې د سړک غاړې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. د پېښې د ځای نه یو پولیس چارواکی وایي
د بی ډی ایس ورته سکواډ ناری باندې ریموټ کنټرول د لارک دی هیوی ټوت سره ګراډ نمخ کې ناګه زمون خیال یو زمونګه سب انسپکټر صاحب دی بی ډی ایس انچارج شي شوی یو سره کاشف ډرایور دی.
په پیخه کې د سکول یو استاد او یو پولیس جوبل هم دی. پولیس چارواکی وایي د پیخه پلټنی پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په کلاچۍ کې په هلکا پی کې وش پیتم د پخوانی صوبای وزیر اسرار الله خان ګنداپور د وژنې ورستو په خالی شوی صوبای سیټ انتخابات پرون د اتوار په مخام سره ورسیدل. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند او د اسرار الله ګنداپور مشرور اکرام الله خان ګنداپور سره باندې 20,000 رای ترلاسه کړي او دا وخت ټولو مخکې دي. د هغه په مقابله کې آزاد امیدوار فتح الله خان میاخیل سره باندې 15,000 رای ترلاسه کړي. اسرار الله ګنداپور د 13 اکتوبر په میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې چارواکي وای په خان خیل مندوزي سیمه کې د چین د یوې موبایل کمپنۍ زونګ درې کارکونکو تیر ماخام نامعلوم وسلوالو تختولې دي. چارواکي وای دغه درې وړ ځای کسان و چې یو پکې د زیشان په نوم انجنیر هم شامل دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د کامی امنیت ته پالیسي مسوده تیار ده او ډیر زر به دا وفاقي کابینه ته د منظورې لپاره وړاندې کول شي. د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د بنا په وخت کورونو چارو وزیر ویلي د کامی امنیت ته پالیسي درې برخې دي. لومړی برخه په راس کې ساتل شوی، دویمه برخه ستراتیژیکی او دریمه برخه د پالیسي د عملی کولو په اړه ده.
نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی کا پہلا باضابطہ ڈرافٹ تیار ہے.
د قومی سلامتی ڈومبئی باضابطہ مسودہ تیار ادا خودی کے منگ ڈیر سے زونا نشخار کولے دوئم برخہ کے بعد گورو چمنگ بد امن د پارا چکو اول کا سنگ چپو ٹول گندیز گنڈا کے ہم دا فیصلہ شیوا چمنگ با اول اہمیت خبر و اترو تور کو خو ظاہر ادا کدا نہ کامیابی گی نوبیا نور لارے ہمشتا.
مگر ظاہر ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے آپشنز ہیں.
د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه به سبا په کابل کې شروع کیږي. غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د پارلمان د غړو یو 14 رکنی ډله چې مشري سېنېټر افراسیاب خټک کوي نن کابل ته ځي. دا غونډه د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې پیلډاټ لخوا جوړه شوې ده. د دغه غونډې په اړه سېنېټر افراسیاب خټک وایي
مثلا مونږ دا فیصله وکړه چې دا خبرې خپل خپل پارلمانونو کې راوچتو نو اغلته د حکومت خلک ناسي چې پارلمان یو خبرو کی نو کې خو وزن وي نو دا ویل چې دا خبرې ګویا اوا کې شوې ده نه دا خبرې لکه حوصله واړي صبر واړي پیچیده مسلې دي په یو ناسته کې نه حل کیږي دا سلسله به مونږ جاری ساتو.
د نوران د هم د پاک افغان د پارلماني غړو لس غونډې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز هغه سرګندونې رد کړې چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دوی اوس هم له ډیرو طالبانو سره په خبرو کې دي. سرتاج عزیز د پاکستان یو ورځپاڼې ته ویلي چې دوی هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړي خو هغوی منفي ځواب ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین په مرکز کیف کې په زرګونه خلکو تیر شپه په مظاهرو کې برخه واخیسته. په کیف کې د تیرو څلورو اونیو راهیسې خلک د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف مظاهرې کوي چې تر مخه یې د یورپي ټولنې سره تعلقات محدودولی شي او بلخوا د روس سره زیاتې نږدې اړیکې جوړوي. پرون د اتوار په ورځ په کیف کې په زرګونه خلک راغونډ شوي او یورپي یونین بلخوا د یوکرین سره په لویه سیاسي او تجارتي معاهده کولو د خبرو د ځنډولو اعلان کړی. سیډونکي وایي او زیات پام د ولسمشر یانوکوویچ ماسکو ته دورې ته ورکوي. مخالفې ډلې یاره څرګندوي یانوکوویچ ته ماسکو په لوه کسټم یونین کې د شاملېدو لپاره لومړی ګام پورته کولی شي. په اقتصادي تړون کسټم یونین کې بیلاروس او قزاقستان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. جانکری د امریکا له ABC ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل حتمی نه ده د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون تر جنوري میاشتې پورې لاسلیک شي. خاغلی کیری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه هم وکړه چې دوه اړخیز امنیتی تړون د 2014 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدی شي. او بل خبر دا چې په شام کې فعالان وایي د اتوار په ورځ په شمالي ښار حلب کې د سرکاري ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان چې نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده وزیر نوري دل تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په بډویره کې د یو چاودنې له امله د بم ناکاره کیدونکې ډلې سلور پولیس والا وجل شوي دي. د پاکستان د داخله چارو فاقي وزیر ویلي د قومي سلامتۍ لپاره مسوده تیار کړې ده او ډېر ژر به په ډاګه کړل شي. یو کارپوه وایي
اولنی کار دا وشي چې د دفاعي پالیسۍ او د خارجه پالیسۍ پوره اختیار منتخب حکومت ته او پارلمان ته حواله شي.
د یونیسف لخوا د باجوړ ایجنسی په سکولونو کې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ د اثراتو په اړه پوهاوی ورکول کیږي.
موږ خو نه ډېر خبرې واورې څنګه چې هم چې پولیو بار کې دوګش دا ډېر خطرناک بیماری ده. د مان چې موږ ماشومان دي نو هو دا کیږي ډیسبل کیږي پی یا په خپل باندې یا په لاس باندې ادوانه.
او د بنو د مشاورین به هم خبر شي. دا او نور رپورٹنا هم لرو لمشال ریڈیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لومړی رپورت اړخته په خبر سره نږدې په بډبیرا شیخ محمدی سیمه کې په چاودنه کې د بم ناکاره کوونکې ډلې سلور پولیس والا وجل شوي دي. پولیس وایي د بم ډیسپوزل سکواډ دغه کسان په سلیمان خیلو کې د یو بم ناکاره کولو لپاره روانه وه چې په شیخ محمدو کې د سړک د غاړې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شول. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پیښور بډبیرې تڼې حدودو شیخ محمدی کلی کې د بم شنډونکې ډلې یا بی ډی ایس په ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور اهلکار مړو او دوه کسان جوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي چې نه غوښتل نوم یې ظاهر شي د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
بیگانه ته سبلاس شو یې سلیمان خیل ته درپته دا بی ډی ایس ولر راتل کوارد نو غي باندې ریموټ کنټرول دا لار کې دی هیوی ټوت سره ګراډ نمخ کې نو غي زمون خیال یو زمونږ سب انسپکټر صاحب دی یو بی ډی ایس انچارج شي شي وی یو سره کاشف ډرایور دی هغه شي شي وی او یو سره ایس پی او کنسټیبل
د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر علي پیخه کې د مړو او جوبل کسانو په اړه مشال ریډیو ته صدا سی وویل
دلته تقریبا سره شپږ کسان راوړو. اې کې چې کم ده سلور چې کم ده پاون د سپاٹ مړو او یو چې کم ده موږ سره هډ انجری کیس او باندې بلیډینګ ډیر زیات شوی ده خو هغه هم سیریس ده. هغه موږ نیورو سرجری ته شفټ کړی ده. دلته چې څه انټروینشن او ټول ولا موږ کړی ده بلډ کنټرول هر څه موږ ورته سټیچز وغیرہ ورته کړی.
د چودنې وروسته د پیخي ځای ته رسیدونکو یو کس د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
چراغونو یا کم دې کې دماکه شو یا دغه ټیم کې موبایل را روانو او چې کم وخت کې موبایل دغه دی را رسیدې دغه تل کې بمل وته دي چې الوته دې نو موبایل داسې او دوه درې غدا مخ کې تلې دې او ونی سره جنگېدلې دې کول ماسترو هغه روانو کې دې چې دا یا دې موبایل والی یا په بم زخمی دا خبره کې دې
د بمونو شندون کې ډلې مشر اے ای جی شفقت ملک د پیخي پزای کې خبري اعلان سره د خبرو په محل اویل چې دوی بمی 14 کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد استعمال شي وو او تر دې دمه د بمونو شندون کې ډلې لس کارکونکي په داسې رنګ پیخو کې وجل شي دي
پختو وای مشال ریڈیو اور
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ویلي دي د کامي سلامتي لپاره مسوده تیار کړی دا او د باید ډیر زر د وفاقي کابینه د منصوري رستو په ډاګه کړل شي. نو موري د خبرې 13 ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړی دي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه زمونږ د همکار په دې رپورت کې اورو.
پنجاب هاوس اسلام آباد کې د اتوار په ورځ ماخام میډیا سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې 13-12 کالو راسه پاکستان د سکیورټي د مسلې سره مخ دی او د عراق وروسته پاکستان هغه ملک دی چې ورته تر هغه زیات نقصان رسولې دی. د سلامتي پالیسۍ په حق لاندې نوموړي وینا وا چې د دې بعد درې برخې وي. چودري نثار علي خان زیاته کړه،
نېشنل انټرنل سکیورټي پالیسي کا پہلا باضابطہ ڈرافٹ تیار ہے.
د قومي سلامتي لومبي باضابطہ مسوده تیار ده، خو دې کې موږ ډېر سيزونه نشو ښکارا کوله ځکه چې دا به د قومي ستراتيجي برخه وي. دویمه برخه کې به دا ګورو چې موږ به د امن د پاره څه کوو او څنګه به مخ په وړاندې ځو، او لکه څنګه چې په ټول ګوندي زغونډه کې هم دا فیصله شوې و چې موږ به اول اهمیت خبرو اترو ته ورکو، خو ظاهر ده کدا نه کامیابیږي نو بیا نور لارے ہمشتا.
مگر ظاہر ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے آپشنز ہیں.
دا داخلہ وزیر پا خبرہ دے پالیسے کے بعد دا وقت سر سر بدلون را وستی شی او دا دے مقصد دا پاکستان کلی کسے دا ترہگرے نا پاکول دی. دا پا خبرہ دا ترہگرے مخنیوی دا پاربائی او موثر استخباراتی مرکز ہم جوڑا ولی شی.
په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې کامي امنیتی پالیسۍ لپاره مسوده جوړه کړې ده او ډېر زر د وفاقي کابینې نه منظور کړل شي. په دغه اړه اسلام آباد کې زموږ همکار د دفاعي چارو کارپو خادم حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې دا پوښتلي چې آیا په پاکستان کې مخکې د سلامتي پالیسۍ نه و او کوانو بیا ولې د بلې پالیسۍ ضرورت ورپېښ شو ورته. نو نو موري واي
ګورچې ما ته دا ښکاری چې د قومي دفاعي پالیسۍ باندې د دوه قسمه خلکو ترمنځ د ډیر وخت نه ډیر لوی تاسو ته ویل شي چې تضاد یا داسې اختلاف یا موافقه نه لري. یو خو د سکیورټي اسټابلیشمنت خلک دي چې هغوی یو خپل انداز لري، یو خپل سوچ لري، یو خپل فکر لري، او بل د پارلیمان یا منتخب حکومتونه دي چې هغه خپل سوچ او خپل فکر لري. د منتخب حکومتونو دا سوچ وي چې کومې طریقې سره داسې وکړی شي چې د سماج نه د پاکستان د سماج نه مسلې حل شي، او د دفاعي خلکو یا د دفاعي اسټابلیشمنت د خلکو عمومي سوچ دا وي چې څنګه داسې طریقه جوړه کړی شي چې اختیار ترلاسه کړی شي یا اختیار مخکې بوتلی شي یا د اختیار کې پراختیا راشي. دغه بنیادي اختلاف دی، او دغه بنیادي اختلاف زما خیال دا دی چې د ډېر وخت نه روان دی. اگر چې پالیسۍ جوړې شي خو پالیسو باندې عمل بیا کول ډېر زیات ګران.
تاسو هم دا خبر وکړه چې پالیسۍ خو جوړې شي خو د بعض اختلافات په وجه بیا هغه عملي کېږي نه، عمل درآمد پې ګران شي. دې پالیسۍ ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا کومه چې اوس ویلې شو چې دا به جوړه شوې ده او دا به د کابینې نه منظوریږي، په دې د عمل درآمد تاسو څونه امکان وینئ؟
ما دا خیال دی چې د سنگ چې د پاکستان مسلم لیگ نواز په حکومت کې دی او هغه د پنجاب د اکثریتي علاقې موافقه یا د هغې حمایت لري، نو د هغه حمایت په بنیاد ما ته داسې ښکاري چې د فوجي اسټابلیشمنت په دې قایل کول چې دغه پالیسۍ سره مخکې لاړ شي غالباً لږ به اسانه وي د نورو نه، او که فرق دي ونه کړی شي ماته نه ښکاري چې بیا د کېدو سه امکان شته. دا خو یو خبره. دویمه خبره دا ده چې د سیمې حالات او د دنیا حالات او په خپل دننه پاکستان کې چې کوم دی ترانزیشن مسلې دي او ورسره ورسره د تعمیرینو مسلې دي، د اقتصاد مسلې دي، او د سره سره د سیاسي او معاشي ادارو د بیا درول مسلې دي، هغه دومره کې تبدیلی راغلې ده چې ما ته نه ښکاري چې دفاعي اسټابلیشمنت به د پارلیمان او یا منتخب حکومتونو یا د منتخب حکومت دغه پالیسی مکمل طور رد کړی شي. خو په دې کې دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې دا اولنې کار دا وشي چې د دفاعي پالیسۍ او د خارجه پالیسۍ پوره اختیار منتخب حکومت ته او پارلمان ته حواله شي، او د دې لپاره سیاسي حکومت کارو کې په میډیا کې مو کې، د سیول سوسایټي په سطح مو کې، د سیاسي ګوندونو په سطح مو کې او په خپله سطح مو کې. او دې سره سره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې پاکستان دفاعي اسټبلیشمنت دا خبره ذهن ته راولي چې که پاکستان څنګه چې ځان له پاتې شوی دی په سیمه کې او په بین الاقوام کې، که داسې ځان له پاتې شو نو د دې اقتصاد دومره زیات مسلې لري چې د دننه چاودنې کېدای شي، د دننه چې څه امپلوژن ویلی شي، دننه امپلوژن کېدای شي. نو د دې کار اوساتلی شو، نو ما ته ښکاري داسې چې دغه پالیسي عملي کېدای شي، د هغې نفاذ عملي کېدای شي.
تاسو د دفاعي چارو کارپو خادم حسین مرکه اورېدل چې زموږ همکار ورسره کړې وه، او اوس بلاړ شو کراچۍ ته. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د لټون عملیات دوام لري. امنیتي چارواکي وایي په تېر یو شوه ورځ کې د دغه ښار له بیلابیلو برخو کې 14 مشکوک کسان نیولې دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ پولیسو د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو اهم غړي د نیولو ادعا هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د رینجرز واک د ویان لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دغه کسان پولیسو او رینجرو د خار لملیر، پاک کالونی، ګلبهار، مجاهد کالونی، د قطابات او د لیاری لسیمو څخه نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13 شپه په کراچۍ کې د عملیاتو د پیل کې دنې د دریو میاشتو د پوره کېدو په حق لا جوړې شوی دستورې ته ویلي په کراچۍ کې د عملیاتو لوجې حالات ښه شوې دي، او کدا اپریشن دوام ومومي نو د خار امنیتي وزبه نور هم ښه شي.
ریلیجیس ملیٹنسی جو ہے کراچی میں ہے، آپ کو پتہ ہے
دیوائی پہ کراچی کی مذہبی انتہا پسند ہم شتون لری، او پہ سیاسی گندونو کی شامل زن کسان ہم دخار پہ بدامنی کی لاس لری. منگ پہ تیرو دریو میشتو کی بے طرف عملیات کری، او گانش میر شرخوخی مو نیولی دی. دا عملیاتو لوجی دا پولیس و مرال اوچت شوے، او پہ خار کی دا جرمونو کچا راکم شوے دا. حقا زیادہ کڑا دا کراچی سیاسی ڈلو تا لکون استوی چه دا دوی پہ صفونو کی موجود پہ جرمونو کی ککڑ اناسیر او باسی او دای امنیت تیز وکونو تا وسپاری. د دې ترڅنګ سی ډی پولیسو د خالی په ماخام د کراچۍ لکې ماړی څخه د وسلوالې ډلې د یو تن د نیولو ویلې دي. د سی ډی پولیسو د چارواکي مزر مشوانی په خبره دغه تن محمد عدنان نومیږي، او د په ابو حمزه مشهور دی، او د اوس مهال په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو لپاره کار کولو. د پولیسو په خبره ابو حمزه امنیتی ادارو ته مطلوب وو، او د دنوم په سور کتاب یا ریډ بک کې په 48 نمبر کې د انتهایی مطلوبو کسانو له جملې څخه وو. پولیس وای نیول شوی تن په کراچۍ کې پر پولیس او رینجرز واکونو په تر سره شوو یو شمېر حملو کې د لاس لرلو اعتراف کړی، او د هغه څخه نورې پلټنې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ابو حمزه په اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د ستمبر د میاشتې راهیسې د لټون عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې تر اوسه د پولیسو په وینا د 10,000 څخه زیات کسان نیول شوي دي چې پکې د سیاسي، مذهبي او وسلوالو ډلو غړي شامل دي.
مشال ریډیو تاسوره د کراچۍ نام رپورټ اوریته. اوس بلاړ شو ډیرا اسماعیل خان ته. په ډیرا اسماعیل خان کې 13 ورځ په حلقہ پی کې وشپیتم انتخاباتو کې اکرام الله خان ګنڈاپور ګټلې ده. اکرام الله خان ګنڈاپور د تحریک انصاف ګوند غړی دی. په ډیرا نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان په سیما کولا چیک شه د پښتونخوا صوبایي حکومت حلقہ پی کې او وش په ټاپه نشیز دویم ځلی انتخابات د اتوار په ورځ ما شامل 15 بجې حتمی ورستون ته ورسېدل. د غیر سرکاري نتیجو په مطابق د آزاد امیدوار فتح الله خان میا خیل چې کوم 15,001 ووټونه وړي دي، په مقابل کې د تحریک انصاف پاکستان امیدوار سردار اکرام الله خان ګنڈاپور نمائندہ سردار اسرار اللہ خان گنڈاپور چکم دے پشتونخوا صوبائی حکومت دے قانونی چارو وزیر او دے بریالی امیدوار سردار اکرم اللہ خان گنڈاپور کا شرور و پزان و جون کی برید چه و واجاشا پا بل پلو دلک مروت نارا رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق چه پولیس ده پولیٹیکل انتظامیا چرواکی او زایی کبالیون پا خلای کوی ده اتوار پا ورز ده خانخیل من دوزای پا سیمک شد ده چین ده موبایل فون زون کمپنی دره وطنی چرواکی چه پکشه دی زیشان پا نوم پا جندلا یو انجنیر هن شامل دای پا وصلات رنگلی نسرگنده کسانو و تشتول او نمالوم لوری تایی بوتل پا دغی رنگ زن نورو نسرگنده کسانو تیرش پای ولاز بجه دلکی مروت پا نیما کبالی سیما ورغرکشه ده خاصدار فورس یو پوش پا بامی چودن و الوازوا چلمخه ده پوش دره کوچه بخیر و غرزده.
مشال ریډیو تاسوره اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه خبرې رد کړې دي چې ګنې افغان طالبان حکومت سره خبرې نه کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي داسې هم نه ده چې وسلوال طالبان په مطلق ډول نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد دا خبره د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د غوڅرګندونو په جواب کې کړي چې وایي د پاکستان له هڅو سره سره وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه دي. ښاغلی شاهد وویل داسې نه ده چې طالبان د افغان دولت سره خبرې کول نه غواړي. هغه وویل ډېر داسې طالبان شته چې همدا اوس له افغان دولت سره تماسونه لري.
ټول طالبان خو داسې نه دي چې هغه سولې ته تمایل نه لري او یا د افغانستان د دولت سره سولې د عالي شورا سره خبرې نه کوي. ډېر افراد د طالبانو سولې د عالي شورا سره په تماس کې دي. زما په نظر مطلق دا خبره چې طالبان تمایل نه ښیي، ډېر طالبان د سولې د عالي شورا سره په تماس کې دي. زه خو په دې عقیده یم چې پاکستان ډېر څه کولی شي چې خپل مؤثریت او خپل نفوذ نه کار واخلي. دوی کولی شي ځکه چې مشران ډېر دوی سره دي او هغې طرف ته دي او دوی او هغې په تماس کې دي.
شغلی شاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د پاکستان صادقانه همکاري ضروری ده. سرتاج عزیز د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي وو چې دوی پر طالبانو کنټرول نه لري او افغان حکومت اوس کولی سي په افغانستان او قطر کې له طالب مشرانو سره غیر رسمي تماسونه ونیسي. نوموړی په داسې حال کې د خبرې کوي چې شاوخوا یوه هفته وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي ازادي راډیو ته په خبرو کې د پاکستان د همکاري په اړه خوشبیني ښودلې وه. هغه ویلي وو اوس په پاکستان کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده. تر دې وړاندې په خپل سرتاج عزیز او نورو پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی سي. خو دا چې ولې د پاکستان دریځ چورلټ بدل سو، د سیاسي چارو یو افغان کارپوه محمد یونس فکور وایي پاکستان هند ته د ولسمشر کرزي سفر او د پوځي مرستې غوښتنې په غوسه کړې دي.
کوم دا د پاکستانی مقاماتو سره مداخله ده د افغانستان په چارو کې. د دې پر ځای چې طالبان خپل نظر ووایي، د پاکستان د ملي امنیت مشاور د طالبانو په خوله کې دا خبر ورکوي او دا علت هم دا دی چې کرزی په دغسې یو شرایطو کې هندوستان ته سفر وکړي او د هغه څخه یې نظامي مرستې غوښتنه وکړه. زه فکر کوم دا د پاکستانیانو بربند جواب دی کرزی ته چې په سلونو تیاری د هندوستان واخلي او ټانکونم خو طالبان نه درسره کښینی او دا جګړه په جنگ نه لیږي، نورې لارې چارې باید رو پلټي.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیره پنجشنبه هند ته سفر وکړ او هلته له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې او د افغان ځواکونو د پوځي تجهیز په اړه خبرې وکړې. هند منلی چې د افغان ځواکونو په تجهیز کې به مرسته کوي. د نړۍ په سطح باور دی چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې په خبرو کې پاکستان مستقیم او مهم رول لري.
د پاکستان او افغانستان د پارلیمان غړو ترمنځ د وروزنی غونډه به سبا په کابل کې شروع کیږي. غونډه کې ګډون لپاره د پاکستان د پارلیمان د غړو یو دیارلس رکنی ډله چې مشري یې سینیټر افراسیاب خټک کوي به نن کابل ته ځي. د غونډې په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ دو ورځنۍ غونډه به سبا په کابل کې شروع کیږي او غونډه کې ګډون لپاره د پاکستان د پارلمان غړو یو دیارلس رکنی ډله د سینیټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې به نن کابل ته ځي. د غونډې تابعیا د پاکستان یوې غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ټرانسپیرنسی پیل ډاټ کړې ده. د یادې شوې ادارې پروجیکټ منیجر عابد خان مشال ریډیو ته وویل چې ډله کې سینیټر افراسیاب خټک نه علاوه آفتاب احمد خان شیرپاو، حاجی بسم اللہ خان، غازی گلاب جمال، سینیٹر نبی بنگش او سینیٹر فرحت اللہ بابر نه علاوه د پارلمان زنی نور غړی او د قومی اسمبلی پخوانی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی شامل دی. د غونډې د ایجنډې په حق لانو موړی اویل
دی ایجنډا یو خدا چې پوسټ 2014 چې کم افغانستان سناریو رته د نیټو وډال نه بعد چې کم سناریو نو یو سپیسیفک پاګې ډیسکشن دی کاونټر ټیرریزم کې بیا کراس بارډر چې کم د ټیرریزم بیا ټول شوی نه کور کې هغه ډایلاګ کې جننه ډیسکشن کې او چې کم بایلیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ دا افغانستان او دا امریکا دا غیر په ریجن او سپیسیفیکلی په پاکستان سره امپیکټ وی دا غیر.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سینیټر افراسیاب خټک وینا وا چې دوانو ملکونو ته یو شمیر مسلې را مخې ته دي او چې کله په دې مسلو په پارلمانونو کې بحث وشي نو ښه نتایج یې ضرور راوځي.
پارلمانونو خبره ته خو یقینا نتیجې به راوځي چونکې دا نتیجې سي دراماتیکې نه وي نو خلکو دا خیال دی چې دا خو بس اسې یقینا استو خبرې وکړو بس لاړو. حقیقت دا دی چې فیصلې کول اگر شي د حکومت دی انتظامی کار دی مگر پارلیمان رول ډیر اهم رول دی. مثلا مونږ دا فیصله وکړه چې دا خبرې خپل خپل پارلیمانو کې راوچتو نو اگر تر حکومت خلک ناسي چې پارلیمان یې خبرو کی نو کې خو وزن وي نو دا ویل چې دا خبرې ګویا اوا کې شوی دسه نه دی. دا خبرې لکه حوصله واړی صبر واړی پیچیده مسلې دی په یو ناسته کې نه حل کیږي. دا سلسله به مونږ جاری ساتو.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي
کله چې د دواړو ملکونو پارلیمان ممبران جوړ کیږي نو خامخا دا فوایدي غلط فهمه لري کیږي چې کم تشویش یې هغه ته یې هغه مونږ ته وایي چې مونږ کم تشویش هغه هغوی ته وایو نو په دې کې فائدہ شته نقصان بالکل نشته. زما په خیال مونږ ډیر مخکې لاړو په دې کې او دا به مزید مخکې بوزو او د دې نه مونږ خپل حکومتونه هم په دې باندې خبره ساتو چې دا د مشکلات دا به څنګه مخکې بوزو ځکه چې ولسي سطح باندې یو بل سره رابطه ده. دا زما په خیال کې ټول کې مهمه ده.
یاد دی وی چې دې نه وړاندې د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ لس غونډې شوې دي چې په کې شپږ په اسلام آباد او څلور په کابل کې شوې دي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو قبایلی سیمو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې د یونیسف لخوا د باجوړ ایجنسی په سکولونو کې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ د اثراتو په اړه پوهاوی ورکول کیږي. د ماشومانو ته د پولیو د مرض د لګیدو وجه او بیا د دې مرض نه د ماشومانو د بچ ساتلو لپاره طریقې هم ښودل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا باجوړ ایجنسی د های سکولونو ماشومانو ته د نړیوال تنظیم یونیسف لخوا د پولیو د مرض نه د ماشومانو د بچ ساتلو لپاره ناشته کیږي او دغه ماشومانو ته ویل شي چې ګینه هغوی د دې مرض په اړه خپل کورونو کې مشرانو ته خبرتیا ورکړي چې هغوی د 15 کالونو پورې هر ماشوم او ماشومې له د پولیو ساسکي ورکړي. د خار باجوړ ایجنسی په سرکاري های سکول کې د دغه محکمې لخوا ماشومانو سره خبرې وشوې.
امجد نوم د غزان شان اعظم او 10 کلاس کې سبق کوم. موږ خو نه ډېر خبرې واورید څنګه چې هم چې پولیو با کې دا وګړي ډېر خطرناک بيماري ده او دا کم ملکونه چې هو یاته چې مخ کې کم 125 ملکونه کې بداوا او موږ د بيداو دونه تاون دغه کوچ د درې ملکونه لاره وسته دا ډېر خطرناک بيماري ده. د مان چې موږ ماشومان دي نو هو دا کېږي ډیسبل کېږي په یا په خپل باندې یا په لاس باندې ادوانه دماغ سیستم دا کې افیکټ پام باندې کېږي.
اجاز خان د مرهم غونډې خار وسیدونکې ده او هغه په دې اسکول په لسم جمعات کې سبق وای. هغه د یونیسف لخوا په دې ناستی کې صحیح زده کړل.
پولیو خو یو بیماری ده چې د وایروس د وجې نه کیږي او د دې د وجې نه سړی شل کیږي. نو موږ ته پکار دي چې موږ کورونو ته لاړ شو او په کور کې دا وینا وکړو چې کله زموږ کور ته د پولیو ټیم راشي نو موږ به مرسته کوو واړه به ته په وخرو باسو که څوک بیماری او څوک ودی نو هغه ټوله باسو او دا ان شاء الله موږ به ټولو خلکو ته چې څوک راسه ملاوي دوه غته به وچی پولیو خطرناکه بیماری ده.
دریا خان د غزانو شاو سیدون کې دی او هغه وای چې د هغوی کورنۍ د پولیو د مرض نه خبرتیا لري او په هر مهم کې خپل ماشومان له داس اس کې خامخاور کوي.
کله چې کم زمون کلی ترش دي سمون پوره مرسته کوي د دې بیماری کس کې د کم وایرس دی پولیو ملایټس د کم دا بیماری کس کې د بیماری خورې نه دا واجبانی موږ په دار.
د پولیو د مرض د ختمولو لپاره د نړیوال تنظیم یونیسف لخوا ټاکل شوی کمیونیکیشن افیسر باجوړ ایجنسی انور نگار وای
منګه تقریبا هر سکول او هر کلی ته رسیدلی پس غنی کال کې ورته ته زوی ما چې په باجوړ کې منګ لداسې موشوم نه دی راغلی چې هغه منګ ته انکار کړی زمنګا ملګری په هر وخت په پیړ کې تیاری چرته جو پولیس کې سر کاوټ راځي ځان رسي زمنګ چې په کم کمپاین کې څومره ټارګټ دی هغه موږ حاصل کړی دی
دته پوینه چې د هغوی لړخه د کور کور پولیو مهم لوج سکل پټول باجوړ ایجنسی کې یو هم د پولیو مرس کار ماشوم یا ماشوم نشو پیدا دوی هغوی په ټول باجوړ ایجنسی کې آزاد ګرځي او کومه یو کورنۍ هم داسې نشته چې ګینې د پولیو د احساس کو نه انکار کوي
مشال لیډیو تاسو اوري اوس د ماخام پنځنی مې بجې کیدونکې د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه وورو
د پېښور سره نږدې په بډه بیره شیخ محمدو کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د بم ناکاره کوونکې ډلې د سب انسپکټر عبدالحق په شمول سلور پولیس والا وژل شوی دي. پولیس وایي د بمونو د شنډولو ډله په سلیمان خېلو کې د یو بم د ناکاره کولو لپاره روانه وه چې په شیخ محمدو کې د سړک د غاړې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه ښکار شوه. په دغه پېښه کې د سکول یو استاد او یو پولیس ژوبل هم دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د قومي امنیت پالیسۍ مسوده تیار ده او زربا دا وفاقی کابینه ته د منځوري لپاره وړاندې کړی شي. د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ دوه ورځنی غونډه په سباله په کابل کې شروع کیږي. غونډه کې د غډون لپاره د پاکستان د پارلمان د غړو یو ډیر لسرکنی ډله چې مشري سېنټر افراسیاب خټک کوي نن کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمن خان کې 13 ورځ د اسرار الله ګنداپور د وژنې وروسته په خالی شوی صوبایي سیټ د هغه مشر ور اکرام الله خان ګنداپور په انتخاباتو کې تر ټولو زیات وټونه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. جان کیری د امریکا له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي حتمی نه ده د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. په شام کې فعالان وایي د اتوار پورس په شمالي خار حلب کې د سرکاري ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ دیرش کسان چې نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د هوا له لارې شام ته د بشري مرستو سوال چې د عراق نه تر سره کیږي پیل کړی دي او د یوکران په کیف کې تیر شپه په زرګونه خلک راغون شوي وو. سو په اروپای ټولنه کې د خپل هیواد د ګډون د ردولو د فیصلې خلاف احتجاج وکړي.
د فرخنده وزیر نملند خبرونه واوریدل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نووري چې د پاکستان زنور کورونو رسپانو په خپل اداريو کې سلیکلي دي. دغه رسوبه د اسرائیل لم مومن نووري چې نړیوالو مطبوعاتو په خپل مقالو کې سلیکلي دي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې راتلونکو کال کې د مردم شماري کولو فیصله کړې ده چې راتلونکو ټول ټاکنې د نوې مردم شماري تر لاندې وکړې شي. ادارې لیکي چې پاکستان کې آئینی تقاضې مطابق هر څلور کال پس مردم شماري کول لازمی ده، خو بدقسمتۍ نه تیرو 15 کالونو په ملک کې مردم شماري و نه کړې شو. ادارې لیکي چې یو طرف ته مردم شماري وروستو الیکشن کمیشن لپاره نوې حلقه بندیان کولو کې اساني پیدا شي، نو بل خو ملکی وسایلو باره کې غور کولو د ضرورت احساس پیدا کیږي. یعنی که آبادی زیاته شوه دا نو حکومت هم زیاته آبادی په ذهن کې وساتي او خپل نوې پالیسیانې جوړې کړي. تر نه علاوه مردم شمارۍ نه صوبو ترمنځ قومي وسایلو تقسیم معاملات هم په خشان تر سره کیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې مردم شماري هر څلور کال پس کله هم نه ده شوی، نو حکومت لپاره دي چې په غیر د سزن نه هر څلور کال پس مردم شماري وکړي چې هر 15 کال پس تکیدونکو ټول ټاکنو وړاندې حلقه بندیانو په شمول نورې مسلې په اسانۍ سره حل شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د ډالر زیاتیدونکو نرخ حواله سره ویلي دي چې چا سره ډالر اشتا نو هغه د پاکستانی روپو کې بدلی کړي، ځکه چې ډالر نرخ به ډیر زرخ کتر اوسته شي. ادارې لیکي کمنګ حقیقت ته وګورو نو د ډالر نرخ کتر اتلل ممکن نه دي، او دا حقیقت هم د نظر نه نشو وسته چې ډالر په نرخ کې په تیر سموده کې ډیره اضافه شوې ده، چې لوجه کې یو خوازن خلکو زیاته منافع حاصله کړې ده، نو بل خو ور سره د پاکستان معیشت ته ډیر زیان رسیدلې ده او ملک کې ګرانی هم زیاته شوې ده. ادارې لیکي چې خزانه وزیر دا یو خپ پیغام ورکړی دی او د ډالر په نرخ کې چې کومه اضافه شوې ده نو ور سره به تر څه حدا کنټرول شي، او حکومت چې څنګه څنګه خپل معاشي پالیسي واضح کوي نو ډالر په مقابله کې بعد روپی قدر هم مستحکم کیږي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ډالر په پاکستانی روپو کې د بدلولو کوم مشوره ورکړې ده. نو ځنه تاجرانو په دې د خفغان سرګندونه کړې ده او وایي چې د مشورې نه داسې ښکاري چې تاجر ورولې د ډالر ذخیره اندوزی کوي. ادارې لیکي چې حکومت لا پکار دي چې هر حال کې د روپی قدر مستحکم کړي چې اولس د مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ نه خلاص شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان دن ورسپنه لیکي په پاکستان کې د لادرک کسانو پړه د یو قانون په جوړولو کار روان دی. که څه هم د دې قانون مسودې ته خیره شکل نه دی ورکړل شوی، خو سرچینې وایي چې د دې قانون د لارې به امنیتي جنسو ته اجازه وي چې وکولی شي د تحقیقات او ثبوتونو راټولولو لپاره د درکار وخت په نامه مشکوک کسان له نوي ورځو زیات لزان سره په قید کې وساتي. په مقاله کې راغلی دی دا خبره یقیني ده چې د هیواد د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوي دي او ترګر اورپکې په خلاص مټګرځي، او دا رنګ د دې مسلو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې قانون جوړونکي، حکومتي انتظامیه، امنیتي ادارې او عدلیه خپل کوششونه وکړي، خو باید چې د ریاست په تحویل کې قیدیانو سره هر قسمه سلوک د ملک د قانون او آئین په دایره کې دننه وشي. په مقاله کې راغلی دی که چیرې ریاست د دې قانون منظوري ورکړي نو دا به یې لویه غلطي وي، او دا رنګ له دې سره به د هیواد خلک له دهشت سره مخامخ شي. همداراز امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکول چې تر ډېره وخته پورې قیدیان بغیر له تورونو یا مقدمو چلولو له ځان سره ساتلی شي، نو له دې کار سره به له وړاندې تباه شوي نظام کې نور هم د واک او اختیار ناجایزه استعمال لا پسې زیات شي. بلخوا د ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی افغان ولسمشر احمد کرزی په نوی ډیلی کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پر امریکا تور ولګوو چې ورته یې دړکه ورکړي که چیرې د نورو لسو کلونو لپاره په افغانستان کې امریکایي او ناټو مرکزونه نه پرېښودل کیږي نو دوی به له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي او دارنګ هیواد به خانه جنگي ته پرېږدي. امریکا افغانستان ته پټینګار سره ویلي دی چې زر تر زره له دوی سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، چې دا رنګ د روان کال تر پایه پورې د امریکا او ناټو ځواکونو وته وروسته پوځي تشره مخ ته نشي. امریکا غواړي چې په نه پوځي مرکزونو کې خپل 15,000 پوځي سرتیري پاتې کړي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي هغه غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د راتلونکي کال تر ولسمشري انتخاباتو وروسته د نوي ولسمشر په وخت لاسلیک کړل شي، او د په خبره تر هغه وخت پورې به امریکا لاره پکار وي چې د سولې خبرې شروع کړي او دوی ته باور ورکړي چې د عامو افغانانو په کورونو به چاپې نه وهي. یو افغان کارپو وایي چې د افغانستان د کلنی خام پیداوار 90% برخه له بهرنۍ سرمایه کاری راځي، او $3 اربع چې له ټیکس راځي هغه د امنیتي ځواکونو د کال پر سر $4 اربع خرچا نشي پوره کولی. د نوموړي په خبره د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز لخوا دا څرګندونه چې باثبات افغانستان لپاره ضروری ده چې افغان سرتیری یو موټی پاتې شي، او د دې لپاره باید چې افغانستان له امریکا سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي دړکه نه بلکې حقیقت دی.
مشال لیډیو تاسوره اوس بلار شو افغانستان ته. د افغانستان ځنې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې امریکا غواړي چې افغانستان د سر امنیتی تړون لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورت کې ورو.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا هرومرو غواړي چې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، خو زیاتوي د وخت په اړه د واشنگتن دریځ ځکه نرم شوی چې دوی له ولسمشر کرزي څخه ناهیلي شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سانکزای هم په همدې نظر دی. دا چې امریکایي چارواکي ولې چمتو شوي چې امنیتي تړون له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدای شي، ښاغلی سانکزی ازادي راډیو ته عوامل داسې په ګوته کړل.
اول دا چې امریکایان بالاخره رسیدلی دی په هر صورت دا تړون باید امضا کړي. دوم مسله دا ده چې دی ممکن په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وغواړي چې د کابل قناعت مساعد کړي. دریم ټکی دا ده چې ممکن امریکایان ښاغلي کرزی نه کاملا ناامیده شي او انتظار وباسي چې نوی جمهور رئیس راځي له هغه سره دا تړون لاسلیک.
امریکایي چارواکو په خوا ټینګار کوي چې که ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، دوی به له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د وتلو په اړه پریکړه وکړي. خو له ای بی سی ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ضرور نه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند د 2014 کال تر جنوري پورې لاسلیک شي. جانکيري په دې مرکه کې ویلي دای ډاډه دی چې یا به حامد کرزی یا راتلونکي ولسمشر له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي، خو زیاته کړې ده چې ولسمشر کرزی ډیر ژر باید دا کار وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د امنیتی سند د لاسلیک د وخت په اړه د امریکا دریس په داسې حال کې بدل شوی چې ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ له یوې فرانسوي ورځپاڼې لی مونډ سره په مرکه کې وویل چې امریکایان د امنیتی سند په برخه کې د استعمارګر قوت په توګه چلند کوي. ځینې نور کارپوهان بیا وایي جانکيري د دې لپاره د امنیتی سند مهلت ځنډولی چې په رسنیو کې د امریکایي چارواکو او ولسمشر حامد کرزی ترمنځ لفظي شخړې نورې پای ته ورسیږي. افغان کتونکی جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري.
یک گفتگوی مطبوعاتی تبدیل شد
یا دا بحث په مطبوعاتی خبرو بدل سو. د یو رواني جنگ باندې غوړه کړه. افغانانو او امریکایانو ته اندیښنې پیدا کړې. امریکا د دې لپاره چې د خبرې پای ته ورسوي نو د سیمه وزګیری وکړه. دوی غوښتل چې د افغانانو اندیښنې باید کمی سي.
نږدې یو میاشت وړاندې مشورتي لوی جرګې هم له امریکا سره دا سند تایید کړ، خو افغان ولسمشر وویل تر څو چې امریکا د سولې او امنیت ضمانت ونه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشۍ ونه دروي، دا سند به ورسره لاسلیک نه کړي. په خاطر دې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو هم څو څو ځلې ویلي وو چې ضرور نه ده چې دا سند ولسمشر حامد کرزی لاسلیک کړي، بلکې دا مسله له انتخاباتو وروسته نوي ولسمشر ته هم پاتې کېدای شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
د استرالیا وزیر اعظم وایي له افغانستان د استرالیایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شوی دی. وزیر اعظم د دوشنبه پر ورځ د استرالیا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای اعلان وکړ. په دې جګړه کې سلویخت استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. د موضوع نور تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د اکتوبر په میاشت کې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د استرالیایي پوځیانو اډې ته په ناببره سفر کې ویلي وو چې تر زرو زیات استرالیایي پوځیان د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې له اوروزګانه تللي او ژر به خپل هیواد ته ورسیږي. د یکشنبه په ورځ د استرالیا وروستی محارب سرتیری له افغانستانه ووت. تمه کېږي چې استرالیایي پوځیان به د کرسمس جشن په خپلو کورونو کې تیر کړي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د دوشنبه په ورځ له افغانستانه د استرالیایي پوځیانو د وروستیو سرتیرو د وتلو په مهال اعلان وکړ. دا جګړه د استرالیا لپاره تر ټولو اوږده جګړه وه چې په لړ کې 40 استرالیایي پوځیان ووژل شول. د استرالیا صدر اعظم وویل دا جګړه بې بریالیتوب بې ماتې خو په دې هیله چې افغانستان په تیره بیا اوروزګان ولایت زموږ د حضور لپاره یو ښه ځای دی پای ته رسیږي. تونی ابو ټینګار وکړ د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته استرالیا افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو ژمنه وکړه او د 2015 میلادي کال په پای کې خپل پوځیان په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای کړل. د استرالیا صدر اعظم په افغانستان کې د خپل پوځیانو 12 کلن ماموریت ته اشاره وویل. په هیجو چې لوړه بایه مو پرې کړې ده، 40 عسكر مو وشل شوی او 201 شپته نور مو سخت ټپیان شوی دي، خو دا قرباني بی ځای نه وي. د شغلی ابوت په وینا اوس د اوروزګان په هر لحاظ له لس کاله په خوا مودې سره توپیر لري. شاوخوا 400 استرالیایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او محارب رول به په غاړه لري. خود یو 1555 استرالیایي پوځیانو لوی برخه خپل هیواد ته ګرځیدلی ده. د استرالیا صدر اعظم وایي په افغانستان کې پاتې استرالیایي پوځیان به په جنگي عملیاتو کې ګډون نه کوي. د استرالیا دفاع وزیر ډیوډ جانسټن ویلي له افغانستان د استرالیایي پوځیانو وتل د افغان ماموریت یو لوی لوجستیکي برای و چې د ماموریت له ختمېدو سره د عسکرو لوی برخه خپل هیواد ته ستنه شوه. له 2000 لومړي میلادي کال وروسته چې استرالیا د طالبانو او القاعده پر ضد د امریکا په مشایل نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوې ده، تر اوسه پورې 15 زره استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی.
له پاکستان خبریدون کی د انګریزی ژبې په ډیلی ټایمز کې د لیکوال یاسر لطیف همدانی لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې په پاکستان کې د پوزي کو د تاګانو مکمل مخنیوي کړنلار روخانه شوې ده. همدانی لیکي په پاکستان کې باید آئینی یا قانوني انقلاب راشي. هغه ټول قوانین چې پوزي جنرالانو منصور کړی دي باید له اساسي قانونه وایستل شي. د همدانی د لیکنې مهمې برخې لپامیر ساحل اورو.
قانون پو او شنونکو یاسر لطیف همدانی لیکي په پاکستان کې یو پوز مشر بل هغه ته دنده وسپارله. دا ښه خبره ده. دی وایي له دې دا بریښي چې ښایي پوز پر دې پوه شوی دی چې مسلکي والی ورته ښه دی او په سیاسي معاملو کې ګوتې وهل یې حیثیت خرابوي. دی لیکي په عین وخت کې حکومت د پخواني پوز مشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمه هم روانه کړې ده. همدانی وایي دی د مشرف پر ضد د دې مقدمې مخالف دی. دی وایي دا عمل یوازې یو کس نیسي او پوره مسأله نه هواروي. د د پاند مشرف مقدمه که هر نتیجه ورکړي خو په راتلونکي کې د پوځي کودتاګانو مخه نشي نیولی. همدانی وایي که پاکستان جدي وي چې تل تر تله د پوځي امریتونو ور وتړي نو باید ځینې انقلابي ګامونه واخلي. د ده په خبره لومړی خو باید پاکستان د ټولو پوځي ادوارو یا دورونو جوړ قوانین ختم کړي. د پاکستان پارلمان باید له 1958 زیږیز کاله تر 1962، له 1969 تر 1971، له 1972 تر 1975 او بیا له 1999 زیږیز کاله تر 2002 زیږیز کال پورې ټول قوانین چې پوځ جوړ کړي دي او په آئین کې بدلونونه کړي دي هغه ټول یو ځل ختم کړي. اندا چې که پوځ ښه قوانین هم جوړ کړي وي باید ختم کړل شي. بیا باید پارلمان د پوځي مشرانو د واکمنۍ وخت قوانینو په پایله کې ټول اخیستل شوي ګامونه او کارونه ناقانونه وګرځوي. د دې کار کولو لپاره باید ځانګړي عدالتونه جوړ کړل شي. د ښو پوځي قوانینو بیا جوړولو لپاره باید پارلمان نوې قانون جوړونه وکړي. پارلمان باید د هغو قوانینو په نتیجه کې خلکو ته پر ورکړل شوي حفاظت او استثنا بندیز ولګوي. یاسر لطیف حمدانی لیکي د دې کار اثر به ډیر پراخ وي. د پاکستان عدالتونه به لسیزو ته اړتیا ولري چې د دې قوانینو اثر پاک کړي. هغه کسان چې د پوځي امریتونو په وخت کې یې ګټې ترلاسه کړي دي هغوی به د خپلو ګټو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او پر دې وخت به هغوی عدالتونو ته ښکاره شي. نو باید دا ټول کسان که د بیوروکراسۍ ول، که د پوځ، که د سیاسي ګوندونو او که وکیلان، دا ټول باید له یوه انتخاب سره مخامخ شي. یا خو پر دوی باید د غدارۍ مقدمې وچلول شي او یا هم دوی باید د جوړجاړي او رښتیا ویلو یو بیان لاسلیک کړي. له دې عمل سره به په پاکستان کې د کودتاګانو او د دې کودتاګانو ملاتړیو د هلو ځلو مخه تل تر تله ونیول شي. همدانی لیکي د جنرال ضیاءالحق په وخت کې ځینې اسلامي قوانین جوړ او عملي شول. نو چې ټول قوانین ختمیږي نو اسلامي ډلې او ګوندونه به یې مخالفت وکړي. دا اسلامي ډلې وایي چې د دوی قوانین د ټولنې لپاره تر ټولو غوره حق دي. همدانی زیاتوي د اسلامي ډلو او ګوندونو ته دې وویل شي چې سمه ده، همدا قوانین اوس په جمهوري طریقې د پارلمان له لارې باید د جوړولو او عملي کولو هڅه وشي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو یو بل رپورټ اخته. په خبر کې کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې ویل دي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د سی ای ډی یا د هپاتایټس په مرض کې زیاتوالی راغلی دی چې وجه یې د صفا اوبو او د صفایي نشتوالی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا د هپاتایټس کنټرول پروګرام یو چارواکي وایي چې په دې مرض کې اضافه روانه ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې په دې رپورټ کې ورو.
پې
پیښور کې تلیسیمیا مرض ښکار ماشومانو لپاره کار کوونکي ادارې فرنټیر فاونډیشن د یو رپورټ تر مخه سخ کال په خیبر پښتونخوا کې 655 د تور زیړي کیسونه مخې ته راغلي دي او په دې نسو کې په دې بیماری کې اضافه کتلی شوې ده. د فرنټیر فاونډیشن منتظم ډاکټر فخر زمان مشال ریډیو ته وویل کله چې دوی د ماشومانو لپاره د وینې انتظام کوي نو عام اولس نه وینه جمع کوي، کم چې دوی بیا د صحت د نړیوالې ادارې مطابق ټیسټ کوي او همدغه ټیسټ لارې د دغه مریضانو تشخیص شوې دی، کم چې د تشویش وړ خبره ده.
مخکې به موږ سره ریاکټیو کیس یا پازیټیو کیسز به راتلل، خو د اوس نن سبا وخت کې هغه ډېر تېزې سره زیاتېږي راګېږي. نو اوس چې موږ سره کوم پوزیشن دی، هغه د هیپاټایټس بی موږ سره اوس دې وخت کې 1793 کیسز دا موږ سره پازیټیو راغلي، علاوه هیپاټایټس سی دی چې هغه موږ سره 1109 کیسز دي.
ډاکټر فخر زمان د وینا سره سم چې دا مرض پر ډرایورانو، دکاندارانو، قیدیانو او سرحد پورې زکوونکو کې معلوم شوی دی چې وجه یې د صفا اوبو نشوالی او د صفایي کمی دی.
کوم زمونږ د اوبو سورس چې د استعمالولو د سکلو د استعمال د چې کوم کې مونږ د خوراک خاک جوړو اوبو کې کټوې مټوې پخو، دا سور زمونږ د اوبو چې دی دا کنټامینیټډ دی، انفیکټډ دی. د دې په وجه دلته هیپاټایټس زیاتېږي لګېږي. او سیکنډلی مونږ سره دلته چې کوم دلته د سرینجز یوز کېږي، د انجکشن، د دې ډېر زیات غیر ضروري استعمال کېږي، د دې په وجه دا ډېر زیاتېږي لګېږي زمونږ په سوسایټي کې.
پېښور کې د فرنیچر کارکوونکي یونس مشال ریډیو ته وویل هغه چې کله یو ماشوم ته وینه ورکوله نو هغه د تور سړي نه خبر شو، د نمخکې هغه خپل بیماری نه نو خبر.
یو ماشوم هغه وینه نه جوړو راکنه، نو دلته سره فرنیچر کخانی ته رالو، ویزله وینه په کار درم، ما ورته لازه چې دلته درکمه. نو هغه چې زه ورسره لاړم، هغه بیا هغه وینه ټیسټ کا، ماته یونیسف ته نشي ورکولې وینه مې ورولې، وی ته ته سی وی ورته کا سوي دا شی. نو بس بیا درالم ټیسټونه مې وکړه، ټیسټونه نه راغلي، چې کله راځي بیا به مشوره کوو چې چا نه علاج کو.
هم په دې لړکی د خیبر پښتونخوا د هیپاټایټس کنټرول پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت خیبر پښتونخوا کې د اغوی د معلوماتو مطابق 50 د هیپاټایټس مریضان دي او هر یو لس کې یو تن د هیپاټایټس بی او سی ښکار دي، چې پکې 50 نه زیات د هیپاټایټس سی مریضان دي. د چارواکي زیاته کړه چې په هسپتالونو کې داسې مریضانو ته هر قسم سہولت ورکړی شوی دی او حکومت د هر مریض وړیا علاج کوي.
اوس بلاړ شو باجوړ ایجنسی ته. په باجوړ ایجنسی کې د پوځي عملیاتو وروسته د لوبو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د سیمې خلک وایي چې د دې هلو ځلو د پیلېدو نه داسې ښکاري چې په سیمه کې امن راغلی دی او دا د امن یوه نښه ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د باجوړ ایجنسی په صدیق آباد پاټک کې د غړو د مل سره لګېدلې په لوی اشاړ ځمکه د دغه سیمې ځوانانو د بیا لا بیا لوبو میدانونه جوړ کړي او ویلي چې کوم مهال په سیمه کې عسکري اپریشن نه و شوی نو د هغوی دا میدانونه خالي وو او څوک لوبوله نه راتلل. خو دوی ویل چې هر کله چې هغوی بیکورو نو د کډوالۍ په کیمپ کې هم دا یو ارمان وو چې باجوړ به بیا آباد شي او دې میدانونو کې به ځوانان رنگ په رنگ جامې واغوندي او لوبې به کوي. صدیق الرحمن نومې یو تن چې د کرکټ لوبه یې کوله وی ویل
لکه یو ټایم داسې راغلی چې ټولې اکټیویټیز او سوسایټي چې وه هغه سټاګنن شوی وه، ځای په ځای هر څه ولاړو. د دې ګیم سره اوس لکه دلته تاسو نه لکه ژوند دی، ګیم چې نه نو که ژوند داسې په ځای ولاړي ګیم سیدي هغه د یو سوسایټي د صحت ښودنه ده. که نه
سبحان الله دا تم جماعت زده کون کې دي او هغه ول چې کوم محل بیکورو نو د باجوړ بهر یې لوبو ته زړه نه کېدو.
اپ دې انقلاب کې مونږ تری کړه باندې تری مونږ ثواب وي ته نال تم لوبو نه کې چې خپل سوق د خپل علاقې نه لاړ شو بیر در خپل علاقې ته زینو سړی خامخابه خوشاله.
برهان الدین سوار لسم جماعت پاس کړي او ویلې چې کله په باجوړ کې حالات خراب شي نو هغه ډیر خفه و ځکه چې سکولونه محفوظ نو او لوبي خو بيخي ځوانانو پرې خوي.
زی جون خود د قوتار چڑاو نوم دې کله به خفه کله به خوشاله کله به یوځي کله بلځي او ان شاء الله اوس خو بیرته باجوړ باد شوې دي. امید لرو چې نورم خوشي حکومت هم ان شاء الله گیم کې منګلا دغه ټورنمنټونه زیب زیب باندې سٹارټ کړی دي. په آرمی ول په چارمن کې ټورنمنټ ارنج کړو، عنایت کلی په سکاوټ کې په پور وینګ یو ټورنمنټ ارنج کړو، باقي ولی بال ټورنمنټ هم دې کرکټ ټورنمنټ هم دې.
حیدر علی خان د چارمن سیمه وسیدون کې دو هغه دې میدان ته راغلی او د لوبو ننداره کوله. هغه وویل چې په چارمن کې خپل کور وران شوی او دا سات په صدیق آباد پټکی وسیږي.
دا انقلاب کې خلک وته او غي
ډیر ډیر زیات شهري علاقو ته لاړ او ولته د خلکو غجون ولید او حالات ولیدل دغه ډیر زیات متاثر شول او بیرته یدل ترال نو ماغه تور طریقې د ژوند چې کمی وي گیم شو چې هغه دی شروع کړل او دلته ان شاء الله هغه سوچ راوړی دی او دلته په هغه سوچ باندې پوره من ژوند تیرې
دغه ځوانانو په وینا چې هغوی لوبې د امن لویه نښه ګڼي او ویلي چې د اپریشن نه وړاندې د لوبو دومره زیاتې سرګرمۍ نه وي خو ولیدا سات په هر ګوټ کې د کرکټ نه علاوه پخوانۍ لوبې لکه کانکیش کې یعنی ګولی ډنډا او ټینګلې چې دا لوبه په باجوړ کې کول شي کېږي
د ضلع بنو په سکندر بالا سرکاري کالج کې د زده کوونکو او لیکوالانو په شریکه یو مشاعره شوې ده چې پکې د امن او د ورورولې په اړه خبرې شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ضلع بنو په سکندر بالا دولتي کالج کې یو لوی مشاعره وشوه چې پکې د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان شاعرانو ترڅنګ د کالج زده کوونکو شاعرانو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ. په دې مشاعره کې د سنجیده شاعرۍ ترڅنګ مزایا شاعري هم واورول شوه. د مشاعرې وروسته د سکندر بالا کالج استاد او پښتو ژبې نظمګو شاعر طارق محمود دانش د مشاعرې اغراض او مقاصد مشال ریډیو ته داسې بیان کړل.
دغه پروګرام د پښتو ژبې ثقافت تاریخ قومي تشخص د پوره منعقد کړو. مش کوشش داده چې د کیمه د میر ایجوکیټډ طبقه دو هغه ته میر د پښتو اصلي تصویر پیش کړو.
په دې موقعه د مشاعرې کوربه او یاد کالج پرنسپال محمد اشفاق وویل چې دغه شان غونډې او دستورې په موجوده حالاتو کې ډېر ضرورت لري.
موږ غواړو چې یو پازیټیو اکټیویټی دې ته ملاو شي. دغه د محاکول موږ یو کوشش وکړو چې تاسو ولید سټوډنټس چې کوم خپل غزل کوم نظمینه پېښ کړل هغه ډېر مقصدی او ان شاء الله چې دې شوی دا د ادب ذوق یو تیری او په دغه سره موږ د قلم طرف ته مایلېږي او ټیپک نامه والا خلاصي.
په دې مشاعره کې ګډونوال د نیم قبایلی سیمه ځوان شاعر او خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته وي
د شاګردونو نه ډیر زیات مطمئن شول د چې کوم په منظمه توګه دغه مشاعره وار ووله بل چې کوم غزل کوم نظمینه په دغه مشاعره کې پیښ کړل نو دغه نه دا پاته لاګي چې د دې ډیر په منظمه توګه تربيت شوی دی. دا اندازه لګه دا چې د شعوري توګه باندې د خورې د تقدیر د بدلولو کوشش کو.
د یادې مشاعره په زیاتره شاعري کې د امن مینې ورورولۍ او خاورې د آبادۍ پیغامونه وړاندې کړل شول.
چپ شم کوایم چې دنګ یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
مشال لیډیو تاسو سره اوس بعد خبرونه په اخیره کې یو سل بیا د فرخنده وزیر نه لند خبرونه وورو.
د پېښور سره نږدې په بډبیره شیخ محمدو کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د بم ناکاره کوونکو ډلې د سب انسپکټر عبدالحق په شمول سلور پولیس والا وژل شوی دي. پولیس وایي د بمونو د شنډولو ډله په سلیمان خیلو کې د یو بم ناکاره کول لپاره روانه وه چې په شیخ محمدو کې د سړک د غاړې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. په دغه پېښه کې د سکول یو استاد او یو پولیس هم ژوبل دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د کامی امنیت ته پالیسي مسوده تیار ده او ډېر ژر به دا وفاقي کابینې ته د منظوري لپاره وړاندې کوي. د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په سبا په کابل کې پیلېږي. غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د پارلمان د غړو یوه 14 رکنی ډله چې مشري سېنېټر افراسیاب خټک کوي نن کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا په ډریس مل خان کې تېره ورځ د اسرار الله ګنډاپور د وژنې وروسته په خالی شوي صوبایي سیټ د هغه مشر ورور اکرام الله خان ګنډاپور په انتخاباتو کې تر ټولو زیات سیټونه بوټونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. جانکیری د امریکا له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، حتمي نه ده د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. په شام کې فعالان وایي د اتوار په ورځ په شمالي ښار حلب کې د سرکاري ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان چې نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د هوا له لارې شام ته د بشري مرستو رسول چې د عراق نه ترسره کیږي پیل کړي. ملګري ملتونه وایي پلان لري چې په روانو 12 ورځو کې به د خلکو د ضرورت نور مواد هم د هوایي لارو شام ته استوي. د یوکرین په مرکز کیف کې تیره شپه په زرګونه خلک راغون شوي وو، سو په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د ګډون د ردولو د فیصلې خلاف احتجاج وکړي.
د فرخنده وزیر نملن خبرونه واردل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شي. هم دې سره ځاني ساجمل فرخنده وزیر او تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.